ساعت لس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، یو ځل بیا مو زه عصمت څاروان په دې خپرونه کې هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د آصف حبیبی په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي د افغانستان او سیمې په اړه په راپورونو سربیره اونیز پروګرام ژوند په شیبو کې لرو، خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې ناجیه ساپه یې وړاندې کوي.
د پاکستان پوځي چارواکي وایي د دغه هیواد د پوځ لوی درستیز له افغان مشرانو سره د سولې او ثبات په اړه په ګډو هڅو خبرې کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یا یو این ایچ سی آر وایي په 2018 میلادي کال کې 10,000 افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي. او په ترکیه کې د وسلوال له لورې 15 تنه پر یو نایټ کلب په برید کې وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یا یو این ایچ سی آر وایي په 2018 میلادي کال کې 10,000 افغان کډوال د پاکستان له بلوچستان ایالت څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. په بلوچستان کې د دغې ادارې مشر دینش شرسته وایي چې دا د تیرو کلونو په پرتله زیات شمیر دی او هیله څرګندوي چې سږ کال به تر دې هم زیات کډوال خپل هیواد ته کډه شي.
افغان حکومت د ورستنیدونکو کډوالو د کار روزګار بندوبست کوي او نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې هلې ځلې کوي چې دغه ورتلونکي افغانان په خپل هیواد کې دوامدار ژوند وکړي او هلته بیا نورې ستونزې ونه ګالي.
نوموړي همدارنګه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې یو این ایچ سی آر اداره افغان او پاکستاني حکومتونه درې اړخیزې خبرې کوي چې څنګه افغانستان ته د ورستنیدونکو کډوالو لپاره د ژوند کولو ښه زمینه برابره کړي. د پاکستان پوځي چارواکي وایي د دغه هیواد د پوځ لوی درستیز له افغان مشرانو سره د سولې او ثبات په اړه په ګډو هڅو خبرې کړې دي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال آصف غفور پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې لوی درستیز قمر جاوید بجوا له افغان ولسمشر اجرایه رئیس او لوی درستیز سره په ټلیفون خبرې کړې دي. د جنرال غفور په خبره لوی درستیز بجوا په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره د ګډ کار په خاطر په راتلونکي کال کې پر خپلې ادارې ټینګار کړی او افغان مشرانو ته هم بلنه ورکړي چې کابل ته ورشي. افغان حکومت د دغه ټلیفوني تماس په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د بغلان چارواکي وایي له مرکزی بغلان ولسوالۍ څخه د دوه ورځې د دوه پوځي اډو د ایستلو پریکړه لغوه کړې او د سیمې د لا امنیت لپاره پلانونه نیولې دي. د بغلان والی عبدالستار بارز پرون رسنیو ته وویل چې پخوا په دې اړه یوه طرحه جوړه شوې وه، خو اوس پرې وخت تیر دی او خلک دې ډاډه وي چې نه عملي کېږي.
طرحی که توسط هر کس در اختیار شما اگر قرار داده شده
کومه طرحه چې تاسو ته د هر چا لخوا د لیگل شوی وي وسی وخت تیر دی. ډاډ څرګندو چې نه یوازې د قیتنه لري کیږي بلکې د هیواد د ملي ګټو او د بغلان د امنیت د لا ټینګښت لپاره جدي تدابیر لرو.
بغلان و تامین امنیتش داریم.
د مرکزی بغلان د سیمه ایزو پولیسو یو قومندان ازادي رادیو ته ویل چې کدا پوځي اډې پریښودل شي طالبان به د کندوز له چهاردری ولسوالۍ څخه په اسانه د بغلان ولایت ډنډ شهاب الدین ډنډ غوري او دهنې غوري ته تګ را تګ وکړي. ځینې رسنیو ته داسې سند ورسېدلی چې ګواکې د بغلان ولایت پوځي شورا په مرکزی بغلان کې د لسیمو څخه د ملي اردو دوه اډې باسي. د ترکیه د استانبول والی وایي چې د نوي کال په لومړیو ساعتونو کې د یو وسلوال له لورې 15 تنه پر یو نایټ کلب په برید کې وژل شوي دي. د استانبول والی واسیب ساحم خبریالانو ته وویل دا تروریستي برید د یو تن له لورې شوی. د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې حمله کوونکي د سانتا کلاس په شان جامې اغوستې وې. ویل شوي چې د حملې پر مهال په کلب کې د 1500 او 800 تنو ترمنځ خلک حاضر ول. د عراق په پلازمینه بغداد کې په دوو بمی چاودنو کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. دا چاودنې پرون سهار د 100 دقیقو ترمنځ وشوې. پولیسو ویلي چې چاودنې د السناک له ګڼې ګڼې ډکې سیمې د برقي وسایلو پرزو او نورو اجناسو په مارکیټ کې شوې دي. د راپورونو له مخې اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې حملو مسؤلیت منلی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لړ کې د روسیې د سایبري مداخلې د ادعاو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې داونه به وړاندې کړي. ښاغلی ټرمپ په فلوریډا ایالت کې د نوي کال میلې یا جشن ته د تګ پر لار کې په دې اړه د خبریالانو د پوښتنې په ځواب کې ویل، زه په داسې شیانو خبر یم چې نور نه دي، تاسې به د سه شنبه یا چهار شنبه په ورځ ترې خبر شئ. د همداراز ویل لا هم باور لري چې د امریکا د ډیموکرات ګوند مشرانو ایمیلونه د روسانو له لورې نه بلکې د بل چا لخوا حق شوي دي. ټرمپ وویل چې د کمپیوټر پر حق کېدو پوهیږي او دا ډیر سخت کار دی چې څوک یې ثابت کړي. تېره اونۍ د امریکا حکومت د حق کولو د ادعاو پر سر 15 روسي ډیپلوماټان له خپلې خاورې وویستل او د روسیې پر امنیتي چارواکو او ادارو یې بندیزونه ولګول. د امریکا استخباراتي ادارې ویلي چې باور لري د روسیې حکومت د دې لپاره چې په انتخاباتو کې د ټرمپ له بری سره مرسته وکړي د حق کولو امر کړی و. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوي کال په مناسبت په خپل ټویټر پیغام کې خپل دښمنان او انتخاباتي سیالان په نښه کړي دي. په دغه ټویټ کې چې پرون خپور شوی راغلی نوی کال دی ټولو ته په شمول زما د ډیرو دښمنانو او کومو کسانو چې را سره سیالي وکړه او بد یو بایلله مبارک وي. هغه زیاته کړې چې سیالان نه پوهیږي څه وکړي. ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره په خپل جمهوري غوښتونکي ګوند کې هم سخت سیالان پیدا کړل. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي د جنوري په 2مه عراق ته ځي سو د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له سرتیرو سره وګوري. اولاند د شنبه په شپه په یو ټلویزیوني وینا کې وویل چې له تروریزم سره جګړه روانه ده او باید ادامه پیدا کړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. په افغانستان کې د ناتو چارواکي وایي افغانستان نه پریږدي چې د تروریستانو پر ځالې بدل شي. په هلمند او کندهار کې خلک وایي چې د دوو ولایتونو ترمنځ لاره ناامنه ده.
طالبان دې ته په دغه لار کې ناسي پر اسی خلګ باندې د ځکه چې موږ نه دغه سړک باندې کندهار ته تګ وکړو نه کولای شو چې ولاسو یلمن بازار ته ځان رسولو.
د نورستان د دوه اوسیدونکو هم ورته ستونزه لري.
عام خلکو ته یو مصیبت دی چې خوراکي مواد د خلکو ختم دي. مریضانو خو وختونه نه کوي پیاده راځي.
د سریپل اوسیدونکو د واستوالو ډلو له موجودیت شکایت لري.
د ورځې کسان مړ کیږي څوک پوښتنه نه کوي چې دا اربکی مړ کوي که طالب مړ کوي.
د ولسی جرګې غړیو د کابل د هوا ککړتیا ته پر نه پاملرنې انتقاد وکړ. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام دراوړو. ناتو په 2018 میلادي کال کې تر ټولو لومړی دا هدف تعقیبوي چې افغانستان د تروریستانو په پټنځای بدل نشي. دا خبره په افغانستان کې د ناتو ملکی وایاندي ماریون او بری آزادی رادیو ته وکړه او ویل چې ناتو له افغانستان سره د مرستې په خاطر په خپلو ژمنو ولاړ ده. او بری همداراز ویل افغان حکومت هم باید د اصلاحاتو در اوستلو په برخه کې د ناتو او متحدانو تمی په ځای کړی. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانک زیولانی کوي.
د ناتو اصلي هدف په افغانستان کې د 2018 میلادي کال لپاره دا دی چې اجازه ورنکړي دا هیواد د تروریستانو په پټنځای بدل شي. دا خبره په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت ملکی ویاندې ماریان اوبری پرون شپه ازادي راډیو ته وکړه. اغلی اوبری وویل ناتو به په دغه کال کې هم له افغانستان سره وي او په خپلو ژمنو ولاړ ده.
ماری نوبری زیاته کړه د وارسا په غونډه کې د جولای په میاشت کې د ناتو متحدینو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت تمدید کړ. هغه دا ماموریت له 2014 تر 2018 ته نوې کړ. همدار ژمنه وکړه چې تر 2020 کال به د افغان پوځیانو تمویل ته دوام ورکوي او د دوامدار سیاسي او عملی مشارکت په سر بل افغان حکومت سره هم کار کوي. زموږ اصلي هدف لا هم دا دی چې پرې نګدو افغانستان د تروریستانو په پټنځای بدل شي او همدا هدف به په 2018 کال کې هم تعقیبو.
Our objective in 2017.
په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم د 2018 کال د پایل د مبارکۍ په مناسبت ویلي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات دښمنان به بریالي نشي. موږ به افغانانو سره مرسته وکړو څو په خپل راتلونکي پوه شي. ناتو اوس وخت په افغانستان کې 13,302 سرتیری لري چې د افغان پوځیانو پر روزنې مشورې او مرستې بوخت دي. په افغان خاوره که څه هم په بیلابیلو سیمو کې جنگ روان و، خو 2018 کال بیا هم د سولې له هڅو خالی نه و. که څه هم د سولې هڅې وشوې، خو تاوتریخوالی دومره زیات و چې آن د ناتو عمومي سرمنشي یانس ستولتنبرګ هم ومنله چې سخت کال تیر شو. ستولتنبرګ وویل کیدای شي په 2018 کال کې هم سختۍ وي، خو ژمنه یې وکړه چې د همدغو ستونزو په خاطر به ناتو له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د غوڅ ملاتړ د ماموریت ملکي ویاندې ماریون اوبری وویل ناتو د خپلو همکاریو او مرستو په ځواب کې له افغان حکومت هم ځینې تمې کوي. هغې دا تمې یادې کړې.
We want to see continued progress on its reform agenda.
غواړو د افغان حکومت د اصلاحاتو په اجنډا، په خاصه توګه له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د پرمختګونو د دوام شاهد اوسو. موږ دا هڅه هم کوو چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې پرمختګ وګورو او په دې اړه موږ د سیمې له ټولو لوریو د رغند رول غوښتونکي یو. خو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې خاص استازي او سفیر فرانس مایکل میلبن په خپل ټویټر لیکلی چې زه په 2018 کال کې په افغانستان کې سوله غواړم، د افغانانو لخوا سوله او د افغانانو لپاره سوله. تمه ده په 2018 کال کې د افغان ملي پولیسو د روزنې او مشورې لپاره د اروپایي ټولنې ماموریت دویم پړاو هم پیل شي. نړیوالې ټولنې د اروپایي ټولنې په شمول ژمنه کړې چې تر 3 کلونو پورې له افغانستان سره 15,200,000,000 ډالر په سیاسي، مالي او اقتصادي برخو کې مرسته کوي. ناتو په داسې حال کې د افغانستان د امنیت د ټینګښت لپاره په خپلو ژمنو یو ځل بیا ټینګار کړی چې 2018 کال د افغانانو لپاره تر ټولو خونړی کال بلل شوی او معلومه نه ده چې څنګه به افغان پوځیان د مخالفینو په لمنځه وړلو برلاسه شي څو 2018 کال د 2018 کال تکرار نه وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کندهار او هلمند ولایتونو اوسیدونکو وایي د دغو ولایتونو ترمنځ د لوی لارې بندیدو زیاتې ستونزې ورته پیښې کړې دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هلمند کندهار ترمنځ د لوی لارې د بندیدو علت د امنیتي ځواکونو کمزورتیا او د دوی ترمنځ د همغږۍ نشټوالی ګڼي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د هلمند ولایتي شورا او د کندهار ولایت اوسیدونکو وایي چې د کندهار هلمند د لوی لارې تړل کېدو خلکو ته زیاتې ستونزې پېښې کړې او د دواړو سیمو د اوسیدونکو پر ژوند یې ناوړه اثر کړی دی. د هلمند د ولایتي شورا رئیس کریم اتل وایي چې پر دغه لاره د درې کنډکونو او سلګونو امنیتي ځواکونو لشتون سره سره شاوخوا ورځې کېږي چې دغه لار د طالبانو لخوا د نامنیو او پلونو د ویجاړولو له امله د ترافیکو پر مخ تړلې او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. خاغلی اتل لازادی رادیو سره په خبرو کې د کندهار هلمند د لوی لارې د تړل کېدو لامل کمزوري او د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ نشټوالی په ګوته کړ.
پوره همغږي نشته، قوتونو ترمنځ هر څوک خپل ورځ تیروي، ولې مخالفین او دښمن هم بدون لوی قوت کې نه دی چې هغوی په دې وتوانیږي چې هر ورځ موږ څخه پوستې ونیسي یا د لار باندې کې کوو. متاسفانه علت دا دی چې زموږ کمزوري ده، بې ظرفیتي او بې تفاوتي زموږ په نظامیانو کې ده.
د قاسم په نامه د کندهار ولایت یو وسیدونکي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل عام خلک، سوداګر او ناروغان هیڅوک نشي کولای چې له هلمند څخه کندهار او یا له کندهار څخه هلمند ته ولاړ شي.
طالبان بیا بیرته په دغه لار کې ناستي پر اسي خلکو باندې مدځ کوي. خلک وایي چې موږ د شپې زرنانه مریض پیدا شي، موږ نه کولای شو چې د نارسراج څخه پر دغه سړک باندې کندهار ته تګ وکړو، نه کولای شو چې ولاړ شو هلمند بازار ته ځان ورسو. نو ډېر غټ مشکلات چې موټروانانو ته، ملکي خلکو ته، دولتي خلکو ته،
دا لومړی ځل نه دی چې د کندهار هلمند لوی لار د نامنیو له امله تړل کیږي، بلکې شاوخوا څلور میاشتې مخکې هم دغه لار ډېره موده د ترافیکو پر مخ تړلې وه چې بیا د عملیاتو په نتیجه کې خلاصه شوه. د کندهار هلمند لوی لار د یوې نامنې لارې په توګه بلل شوې چې موټر چلوونکو او مسافرو پکې ډېر ځله د نامنیو او د دوی د ځانونو د نه خوندیتوب له امله شکایتونه کړي، او ویل کیږي چې وسلوالو مخالفینو پر دغه لار ماینونه هم ځای پر ځای کړي دي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت وایي چې د دغې لارې امنیتي ګواښونه یې له منځه وړي او یاد لاره به ډېر ژر د ترافیکو پر مخ خلاصه شي. د دې وزارت د ویاند مرستیال جنرال محمد رادمنش وویل
منتظر همی هستیم که پل ها یک بار دیگه بازسازی شود. یعنی پل ها را تروریست ها تخریب کردن.
دیتا منتظر یو چه پلونه بیا ورغول شي، ځکه چې دا پلونه تروریستان و ویجاړ کړي او باید ترمیم شي. لږ څه امنیتي ګواښونه موجود و، هغه مو رفع کړي. په یوازې دوه درې ورځو کې به دغه لار خلاصه شي. انشاءالله پلونه جوړیږي او د خلکو وسایط به پرې تګ راتګ وکړي.
د هلمند ولایتي شورا رئیس دا هم وویل چې څلور میاشتې مخکې یاد لار د عملیاتو په نتیجه کې چې دواړو لورو ته پکې مرګ ژوبله واوخته خلاصه شوه، خو د حکومت د نه پاملرنې له امله خوندي پاتې نه شوه. د کندهار او هلمند ولایت اوسیدونکي له حکومته غواړي چې دغه لار د ژر تر ژره خلاصه او د دوی خوندیتوب ته دې تدابیر ونیسي، او که نه خلک به بیا بیا له امنیتي، اقتصادي، روغتیایي او داسې نورو ستونزو سره مخ شي.
د نورستان د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د دولت وسلوالو مخالفانو د دواب او نورګرام ولسوالیو ترمنځ دوی لاره یو ځل بیا بنده کړې ده، چې له کبله خلک د خوراکي موادو له کمی سره مخامختیا او ناروغان هم بې له درملو او ډاکټره په کورونو کې د لارو د خلاصېدو په هیلې شپې ورځې سبا کوي. له نورستانه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور.
د نورستان دواب ولسوالی چې د سیمې د اوسیدونکو په وینا له تیرو څلوېښتو ورځو د وسلوالو مخالفینو د محاصرې لاندې ده، او دغې ولسوالۍ ته غځېدلې لاره هم تړل شوي چې په وجه دوی ډېرو ستونزو سره مخ دي. د سیمې اوسیدونکي مولوي نورالهدا ازادۍ راډیو ته وویل
یو عام خلکو ته یو مصیبت جوړ کړی دی، خوراکي مواد د خلکو ختم دي، خلک دونه تنګ دي چې حد نه لري. وایي مریضانو خو وختونه نه کوه، پیاده راځي، تا ته زنانه او ماشومان چې پیاده روان یو ورځ مزل کوي، او مریضان کله د چا پیشای.
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سعدالله پندزوی هم وایي چې د لارې بندې دوا او د ولسوالۍ محاصرې له امله د دوا بوسیدونکو د خوراکي توکو د کمی او د ژوند د نورو اسانتیاو د نشټوالي سره لاس او ګریوان دي.
پرسنل د ورسوالی د محاصرې په شکل باندې هر ورځ په سهار باندې دغه ورسوالی باندې فیر دي د دښمن لخوانه، او ورسوالی کاملا محاصره دي. د لارې په اوږدو کې خلک تګ راتګ نشي کولی، او کاملا مواد هیڅ نو مواد یا شوي مواد نور کوم خلکو لپاره ضرورت وړ مواد چې څوک وړي انتقالي هغه نه پرېږدي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته دا ومنله چې دواب ته تللې لاره کې وسلوال مخالفینو ستونزې پیدا کړي، او دوی سره مرکزي حکومتي چارواکو د پوځي عملیاتو ژمنه کړې ده.
د کمانډان صاحب قول اردو سره، د جناب المدرستي صاحب سره، جناب وزیر صاحب داخلي سره دا مشکل مطرح کړه، او د دې مشکل د حل لپاره به انشاءالله په نږدې ورځو کې دا عملیات ترسره شي، او دغه مشکل به
دواب د نورستان په لویدیځ کې هغه پرته ولسوالی ده چې له تیرې څه مودې پکې وسلوال طالبان او دولتي سرتیري له لرې ځایونو په یو بل د درنو وسلو ډزې کوي، او همدا وجه ده چې یادې ولسوالۍ ته غځېدلې لاره هم تړل شوې ده.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په سرپل ولایت کې خلک شکایت کوي چې محلي پولیس په سیمو کې خلک وښنی او لخپلو وسلو څخه په استفاده د خلکو لارې نیسي. خلک وایي نه پوهیږي دغه وسلوال کسان اربکیان دي او که محلي پولیس او یا هم وسلوال طالبان. له بلې خوا د سرپل د امنیت عامر دا ادعاوې ناسمې بولي. د دې موضوع په اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب رحمان حبیبزی راپور واورئ.
د سرپل ولایت یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې په دغه سیمه کې د محلي پولیسو یعنې اربکیانو او طالب وسلوالو ترمنځ توپیر ستونزمن دی، او دواړه ډلې په یو قسم جامه او یونیفرم کې فعالیت کوي. خلیل د سرپل ولایت د بهسودو سیمه اوسیدونکی دی.
ورور دلته نه داربکی فرق کیږي، دلته نه د طالب فرق کیږي، هر څوک راځي خپله نه فدا دلته کورونه کوي. د ورځې کسان مړ کیږي، څوک یې پوښتنه نه کوي چې دا اربکی مړ کوي که طالب مړ کوي. د شپې له خوا نه چې موږ ځوروي طالب په نامه ځورول کیږو، رقم رقم خلک راځي طالب په نامه، هیڅ نه پوهیږو چې دا اربکی دی که طالب دی.
د سرپل ولایت د بلخاب ولسوالۍ اوسیدونکي هم د لارو د نام نه کېدو څخه شکایت کوي. د هغوی په خبره چې محلي پولیس د لارو په اوږدو کې مسلحانه غلاوې ترسره کوي او مسافرین وژني. د بلخاب ولسوالۍ اوسیدونکي حسین پاړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
خودم از مردم بلخاب هستم، رای ما از طرف مچه سبز اینجا بیخی به کلی بند است، دیگه وضعیت را بیخی ناامن است، دو ناامن امنش هر دقیقه مسلح ما را تهدید میکنه، دیگه رای در اسفام که است ناامن است. دو زو میگیره چند روز پیش موتر را استاد که از زد قد مرمی یک نفر را کشت، یک چند نفر دیگر زخمی کرد، اونا اربکی هستن.
ازیدی رادیو دستون زد چه محلی پلیس با مسلح نقلا و دی خلق پوشنو که لست داری دی سر پل چارواکو سر شدیک اکنه. دی سر پل ولایت دی امنیت همه را عنایت عبیب دی محلی پلیس و پوران د تر سره شوی شکایتونه بې ځای بولی او زیاتوی چې تر دمه د سر پل امنی قومندانۍ ته داسې کوم شکایت نه دی ثبت شوی چې سیمه ایزو پولیسو هم خلک وشلی وي. دا دعوی به اساس دی، خو د بلخاب د لارې په اړه باید ووایم چې یو یا دوه ځله محلي پولیسو د ګاډو د تګ ممانعت وکړ، ځکه چې پکې مخاور او د نفوس خواندان کسان پکې تګ راتګ کوه او دا لاره نام نه ده. په دې کې طالبان موجود دي، دا کسان یې له ځانه سره بیول. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمخه هم په تیرو کلونو کې د سرپل محلي پولیس له طالب وسلوالو سره په همکارۍ او د غیر قانوني فعالیتونو په ترسره کولو تورن شوي دي. مجیب رحمان حبیب زای، آزادی رادیو، مزار شریف.
تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.15 صفه اوري. د ماښام له 8 بجو وروسته په همدغه صفو د امریکا شخه آشنا رادیو خپرونې مهیروي. د ولسي جرګې یو شمېر غړیو په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا او په دې برخه کې د اړوندو مسؤلانو د نه پاملرنې په تړاو اعتراض وکړ. د دوی په وینا هر کال په افغانستان کې 3000 کسان د ککړې هوا له امله مړه کیږي. ابراهیم صافی په دې موضوع راپور لري.
په افغانستان کې د کار نشتوالی یو عمده ستونزه ده او د پوهنتونونو فارغان هم ځینې شکایت کوي. د پوهنتونونو دغه فارغان وای که د کار زمینې ورته برابرې نشي، ډېری ځوانان به یا هیواد پرېږدي او یا به مخدرو موادو ته مخه کړي. د دوی په خبره په داسې حال کې چې زرګونه ځوانان د پوهنتونونو له بېلابېلو څانګو څخه په ښه درجو فارغېږي، خو په دولتي ادارو کې ورته کار نه موندل کېږي. د کابل پوهنتون دوو فارغانو حمیدالله مموزی او محمد امین آزادی راډیو ته وویل چې په دولتي ادارو کې ځوانانو ته د پیژندګلوۍ او واسطې له لارې کار ورکول کیږي، نه د پوهې او مسلکي وړتیا له مخې.
یوازینی تشویش ما ډېر ضروري هغه بیکاری ده. تقریبا ما ډېر کوشش وکړ په مختلفو وزارتو باندې وګرځېدم، سیوان مې تثبیت کړی دي، خو تر اوسه پورې ماته کوم وزارت نه کوم جواب نه راغلی. نو په دې خاطر باندې زه به ډېر تشویش کیم چې یو کال به شاید زه په کور کې نور قرار کینم.
خودم عمل مزدور کاری میکنیم، د 2500 افغانۍ ما کار میکنیم، د دولت ما را هیڅ کار نه میده.
دغه ځوانان وای کله چې د کار موندنې لپاره دولتي ادارو ته مراجعه کوي، کاری تجربې ځنې غواړي، حال دا چې دوی کاری تجربې نه لري. دا شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې په 1395 لمریز کال کې 10902 ځوانان د دولتي پوهنتونونو له بېلابېلو څانګو څخه فارغ شوي دي. د دې وزارت ویان فیصل امین آزادی راډیو ته وویل: په هیواد کې د پوهنتونونو د فارغانو د جلب و جذب په برخه کې ستونزې شته، خو ټول وزارتونه باید دغه ځوانانو ته د کار موندنې په برخه کې هڅې وکړي.
افغانستان مشکلات قسمت جذب افراد و کادر
په خواشینۍ سره چې په افغانستان کې د کادرونو د جلب او جذب ستونزه شته، خو دا ستونزه د وزارتونو او نورو دولتي ادارو ترمنځ همغږۍ ته اړتیا لري، تر څو ټول دې برخې ته پام وکړي او د فارغ شویو محصلانو د جذب لپاره پالیسي جوړه کړي. دا موضوع د لوړو زده کړو وزارت په کاري لومړیتوبونو کې ده.
کومې شمېرې چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا د وزګارو په اړه وړاندې شوي ښیي چې دمګړۍ په هیواد کې 1.9 میلیونه کسان په بشپړه توګه وزګار دي او 1.4 میلیونه وقفهی کارونه کوي. دا په داس حال کې د چوس هر ورځ د هیواد په سلګونو ځوانان د کارمندنې په مقصد ایران، پاکستان، ترکیې او اروپایي هیوادونو ته د تک هڅې کوي چې ډیری په لارو کې مړه کیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي ځوانانو په تیره د پوهنتونونو فارغانو ته د کارونو موندل د دې وزارت په لومړیتوبونو کې دي. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی آزادی راډیو ته وویل
هغه ځوانان چې له پانتونونو فارغیږي دا موږ ته معیار نه ده چې د پانتونونو فارغان دي که مستران دي که دکتورا لري یا هغه کسان چې بېسواده دي. ټول د ټولنې غړي دي او په یو هیواد کې اوسیږي. د ټولو لپاره هڅې روانې دي. لوی پروګرامونه دولت ترتیب کړي او بیکاري یې کمه کړې، نوره به هم کمه شي.
د چارو پوهان ټینګار کوي چې حکومت د ځوانانو او په تیره د پوهنتونونو فارغانو ته د کار زمینې برابرې کړي او که نن له هیواد به د ځوانانو وتل زیات او پر حکومت به باور کم شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
د کار د نشټوالي او کموالي په اړه مو د افغانستان د پوهنتونونو د یو شمېر فارغانو د شکایت په اړه د خان محمد سیند راپور واورېده. د ابراهیم صافی راپور اوس چمتو دی چې په کې ویل شوي د ولسي جرګې یو شمېر غړي په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا او په دې برخه کې د اړوندو مسؤلانو د نه پاملرنې په برخه کې شکایت لري.
په ولسي جرګې کې د خلکو استازي په کابل ښار کې د ککړې هوا له امله د خلکو مړینه د انتحاري حملو د تلفاتو نه کمه نه ګڼي او د ککړې هوا د مخنیوي په برخه کې اړوند مسؤلین په کمکارۍ او فساد تورنوي. دوی چې د ملي شورا له ودانۍ نه بهر د اعتراض په ډول درېدلي وو ویل یې د سړو موټرو واردول، د ډیرو دود لرونکو موادو سوځول او د بې کیفیته تیلو واردول هغه څه دي چې د کابل ښار هوا یې ککړه کړې ده. د دغو استازو له ډلې فوزیه کوفي په دې برخه کې د چاپیریال ساتنې، د نورم او سندر په ادارې کابل ښاروالۍ او د سوداګرۍ په وزارت نیوکه کوي او وایي چې په دې برخه کې سیاسي تعهد وجود نه لري. دا وایي که تاسو مقایسه کړئ د هغو کسانو ارقام چې د هوا د ککړتیا له امله مري، د انتحاري حملو د قربانیانو سره په یوه سطحه کې دي او له هغې هم خطرناک دي. په داسې حال کې چې موږ کولی شو دا کنټرول کړو، موږ به په دې برخه کې په کمیسیون کې د اړوندو ادارو سره خبرې ولرو. د خښتو په بټیو، حمامونو او په یو شمېر کورونو کې د ډیرو دود لرونکو موادو سوځول او په کابل ښار کې د نفوس ډیرېدل د ولسي جرګې د خړو په خبره هغه څه دي چې په دې وروستیو کې د دې ښار هوا خرابه کړې ده. په دې وروستیو کې په ټولنیزو شبکو په ځانګړي ډول په فیسبوک کې هم د کابل ښار د ککړې هوا په اړه مطالب خپرېږي. له دې وړاندې ویل شوي وو چې کابل به د ککړې هوا او د ځمکې لاندې اوبو د ککړتیا له امله لا جدی ګواښ سره مخامخ شي. د ولسي جرګې د یو شمېر غړو په خبره د سو کلونو په تیرېدو حکومت لا نه دی توانېدلی چې د لرګیو او د ډبرو د سکرو بدیل کابل ښاریانو ته پیدا کړي. له بلې خوا د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د شنبې په ورځ د دې جرګې په عمومي ناسته کې وویل د کابل ښار هوا د اندېښنې وړ ده او حکومت باید دې برخې ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له دې وړاندې د کابل د ککړې هوا د خرابېدو په اړه خبرداری ورکړی وو او ویلي وو چې له دې سره به په روغتونونو کې د ناروغانو شمېر زیات شي. په عین حال کې د چاپیریال ساتنې ادارې مسلکي مرستیال غلام محمد ملکیار ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم له دې ادارې سره د نورو حکومتي ارګانونو کمکاري تاییدوي خو وایي د هوا د ککړتیا په راکمولو کې د خلکو رول د پام وړ دی.
لشپک څلوېښت زرو څخه زیات جنراتورونه په کابل کې فعالیت کوي. دود کوونکي نقلیه وسایط، د ډبرو لسکارو او د یو شمېر نورو موادو کارول هغه عوامل دي چې هیڅ اداره یې نشي کنټرولولی. د هوا د ککړتیا د مخنیوي عالي کمیسون په دې برخه کې خپل پروګرامونه لري، خو د عامې روغتیا وزارت باید د چاپیریال ساتنې ارزونه ولري او موږ ته باید ووایي چې آیا وضعیت په داسې حال کې دی چې باید اضطراري حالت اعلان شي او یا هم خر قرنطین شي کنه.
په ولسي جرګې کې د خلکو یو شمېر استازي خبرداری ورکوي که په دې برخه کې حکومت په ځانګړي ډول د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې اړوند مسؤلین جدي پاملرنه ونه کړي نو کابل ښار به له ډېرو جدي ستونزو سره مخ شي. خو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلین وایي په لنډ وخت کې د دې ستونزې حل ناممکنه دی. ابراهیم صافی، آزادي راډیو، کابل.
خلاص دی سیکل نه کنه دی انزا کنه کنه سی
پس کا که هم اور بدون شک مثبت تغییرات را دی پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې څه کام کوي نه دی کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو
تاسو زموږ شخص ازادي رادیو اورید روان خبرونه په دوام کې ونیس پروگرام ژوند په شیبو کې لرو د غراس د کال مهمو پیښو ته په کټو په لړ کې په 2014 میلادي کال کې له افغانستان سره د نړیوال ټولنې مالی مرستو ته کتنه کو خو اوس لس بجې او دیرش دقیقې دی ناچسپې د دې سات لند خبرونه اوروي
د پاکستان پوزي چارواکي وایي د دغه هیواد د پوز لوی درستیز له افغان مشرانو سره د سولې او ثبات پړه په ګډو هڅو خبرې کړي د بغلان چارواکي وایي له مرکزی بغلان ولسوالۍ څخه د دوه پوزي اډو د سلو پریکړې لغوه کړي او د سیمې د لا امنیت لپاره پلانونه نیولې دي د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یا یونیسیر وای په 2014 میلادي کال کې و د 10 افغان کډوال د پاکستان له بلوچستان ایالت څخه افغانستان ته ستن شوې دي د ترکیه د استانبول والی وای د نوي میلادي کال په لومړی ساتونو کې د وسلوال لوري 15 دشتنه پر یو نایټ کلب په بریټ کې وژل شوې دي د عراق په پلازمینه بغداد کې په دوه بمی چاودنو کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لړ کې د روسیې د سایبري مداخلې د اداو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې دا اونۍ به یې وړاندې کړي او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي چې د جنوري په 2مه عراق ته ځي سو د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له سرتیرو سره وګوري
مجیب رحمان کریمی له نورستان څخه لیکلي دی وای د نورګرام ولسوالۍ څخه د دعا ولسوالۍ روختون تقریبا د 2 میاشتو راهیسې البته اشاره د دوو ولسوالۍ ترمنځ د لارې بندېدو ته ده وایي له 2 میاشتو راهیسې د دې ولسوالۍ روختون بند دی د نامنۍ له کبله عبیدالله سروري وایي د لغمان ولایت علي شنګ ولسوالۍ څخه دا پیغام لیکم د لغمان محلي چارواکو څخه غواړو چې د لغمان مرکز او علي شنګ ولسوالۍ ترمنځ لویې لارې کې نوي امنیتي پوستې ځای پر ځای کړی ستاسو نور پیغامونه به د ازادي رادیو پر راتلونکو خبرونه کې وړاندې کړو او اوس هم د نوي میلادي کال په ارتباط 2010 میلادي کال پیل شوی دی دغه کال د پیل لپاره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ننداري او اورلوبي جوړې شوې دي میلیونونو انسانانو له سیدنی رانیولې تر کالیفورنیا پورې چې لومړی په استرالیا او دوهم په امریکا کې دی جشنونه کړي دي اورلوبي کړي دي او لا هم دا جشنونه روان دي سفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري
میلیونونو کسانو په ټول نړۍ کې نوې میلادي کال 2010 په نڅا او اورلوبو پیل کړ د استرالیا سیدنی ښار د تر ټولو غوره نندارو شاهد و چیرته چې هر کال تر نورو ځایونو مخکې نوی کال پیلیږي او خاص تدابیر هم ورته نیول کیږي څه باندې 2 میلیونه کسانو د هاربر پله پر سر چې د سیدنی تر ټولو مشهوره ځای دی د دې اورلوبو او نندارو لپاره سره ټول شوي لکونه اورلوبي وړاندې شوې چې د تل په څیر یو زړوړون کې ننداره وړاندې کړم په نیویارک کې هم په لکونه کسان په ټایمز سلورلاري کې سره ټول شوی سو د نوي کال لپاره اورلوبي او جشنونه وکړي امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما په یو ویډیوي پیغام کې 2014 کال لاسته راوړنو ډاکو باله او د 2018 کال مبارکي
ورکړه
ټول مساوي او ټول د دې حق لرو چې د خپلو هیلو د پوره کېدو لپاره ژوند وکړو د اوباما د کورنۍ لخوا تاسو ټول ته نیکمرغه او خوشاله نوې 2018 کال
وای هپی اند بلست 2017
د اوباما په څیر د نړۍ نور مشرانو هم د 2018 کال د پیل په مناسبت د مبارکۍ پیغامونه خلکو ته وړاندې کړي او د ټولو لپاره د آرامۍ د کال غوښته د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او ګڼ نورو د پیغامونه په 2018 کال کې د خپل هیوادونو د لاسته راوړنو او ټیټو ژورو د یادولو ترڅنګ ورکړي دي په اروپا کې د نوې کال د منځنۍ لپاره خاص تدابیر نیول شوې دي. پولیسو لاله وړاندې په برلین کې د کرسمس د بازار ګوټي او د فرانسې په نیس ښار کې خاص تدابیر نیولی او خپل چمتووالی زیات کړی دی. د نړۍ په ګڼو ښایسته ځایونو له هغې ډلې هانګ کانګ او د اماراتو په دوبۍ کې په خلیفه برج کې د نوي کال د پیل په مناسبت بیلابیل جشنونه او اورلوبې وشوې. په افغانستان کې هم میشتو ملکي او پوځي بهرنیانو د 2023 کال د پیل په مناسبت جشنونه جوړ کړي وو.
د نړیوال واری کو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې په 2018 میلادي کال کې افغان حکومت په نړیوالو غونډو کې په ګډون سره توانیدل چې د نړیوالې ټولنې مالی ملاتړ خپل کړي. ولسی جرګه بیا ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د نړیوالې ټولنې له خوښ بنه شوی مرستې په راتلونکو کلونو کې د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او اقتصادي پراختیا په برخه کې په اغیزمن ډول ولګوي. د مدني ټولنو یو شمیر استازي بیا له اداري فساد سره مبارزه او د حکومت لخوا د تعقیبی پلان جوړیدل د دغوژمنو د عملی کیدو لپاره مهم بولی. محمد واصل وصال په مهمو نړیوالو غونډو کې د ملي وحدت حکومت د لاسته راوړنو پر څرنګوالي راپور چمتو کړی دی.
افغانستان له اوږدې مودې راهیسې په دې هڅه کې ده چې د مهمو نړیوالو ناستو له لارې کورنۍ او د سیمې او نړۍ په کچه خپلې ستونزې تر نړیوالو ورسوي. د نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي د ملي وحدت حکومت په 2018 میلادي کال کې توانېدل چې په لازمه توګه دغه هدف ته ځان ورسوي او د افغانستان په نسبت د نړیوالې ټولنې هر اړخیز ملاتړ ترلاسه کړي. دغه کارپوهان وایي د ملي وحدت حکومت دا ځل څو قدم وړاندې ولاړ او د یو جنګ ځپلي هیواد په توګه یې د افغانانو امنیتي او اقتصادي ستونزې په مستقیم ډول تر نړیوالو ورسولې. د نړیوال اړیکو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو سره په خبرو کې د ورسا او بروکسل ناستو ته په اشاره سره ویل چې د ملي وحدت حکومت مشانو ګډون په دغه ناستو کې بریالی وو، خو نوموړي په ټینګار سره ویل چې حکومت باید د نړیوالو مرستو درګولو په برخه کې په خپل تګلارې له سره غور وکړي.
په نړیواله ډیپلوماسۍ کې کامیاب وو، د هغوی باور پر ځان باندې پیدا کړی دی، ولې په کور دننه باندې کوم میکانیزم جوړ دی چې دغه میکانیزم باندې بیا له سره غور ونشي. فکر نه کوم چې دغه مرستې په مؤثر ډول باندې استعمال شو او کارول شي.
لکه څنګه چې اټکل کېده، افغانستان وتوانی چې په 2018 میلادي کال کې د نړیوالې ټولنې لازم ملاتړ ترلاسه کړي او د بروکسل په ناسته کې افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه وشوه. همدارنګه د ورسا په ناسته کې هم تر 2006 میلادي کال پورې افغانستان سره د نږدې 15 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه وشوه. ټاکل شوی چې دغه پیسې به د بنسټیزو پروژو، خې حکومتولۍ، د امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا او یو شمېر نورو پروژو کې ولګول شي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا د دغه مرستو په خشن لګولو او د پروژو په شفافیت ټینګار کوي. د دغه جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري ازادي راډیو ته وویل که دولت وتوانیږي چې دغه مرستې په سمه توګه ولګوي، نو د خلکو په ژوند به مثبت اغیز وکړي.
زموږ د حکومت مشران سږ کال په 2018 کال کې په بین المللي مجلسو کې اشتراک وکړل او حد اقل دغنې وکولی شول چې د هغو توجه راجلب کړي او هغو ته یې قناعت ورکړي. دا اوله مرحله زه یو مثبت او موافقانه ګام بولم. زه نو امیدوار چې زموږ دولت وکولی شي چې پکې یعنې د دغو کومکو د استفادې په برخه کې هم موافقانه او تر ګامونه پورته.
د افغانستان حکومت د نړیوال ټولنې د مرستو په بدل کې د لازمو اصلاحاتو د راوستو ژمنه کړې او ویل دي چې د اداري فساد سره به مبارزه کوي، د اقتصادي ودې او پراختیا لپاره به د شفاف حساب ورکونې په لارو چارو جدي کار کوي. ولسمشر اشرف غنی د بروکسل او ورسا د ناستو له ترسره کېدو وروسته د شفاف حساب ورکونې ژمنه وکړه او ویل چې د دغو ژمنو عملي کول نړیوالې ټولنې پورې نه بلکې د افغانستان حکومت پورې اړه لري. د افغانستان د مالی وزیر وایي نړیوالې ټولنې د مرستو لګولو لپاره ځانګړې تګلارې او پروګرامونه تر لاس لاندې نیولې. ښاغلی اقلیل حکیمی د ولسی جرګې په استماعي غونډه کې داسې وویل:
فیصله شد که هفتوار یک گروپ کاری سر تمام
پریکړه وشوه چې هر اونۍ به یو کاری ډله د بروکسل په غونډه کې چې موږ کومې ژمنې کړې وې پرې کار کوي. همدارنګا د ورسا په ناسته کې چې د نږدې 15 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه وشوه، د دغو مرستو د پلي کولو لپاره یو ځانګړی میکانیزم جوړ شوی او په دې برخه کې د مالیه وزارت او دغو هیوادونو د سفیرانو لخوا په ګډه کار کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تیر کال د دوی لپاره بریالی وو. د دغه وزارت مرستیال نصیر اندیشه د ولسی جرګې په استیمایه غونډه کې وویل په دغه موده کې دوی یو سلویخ پلانونه د ولسو اهداف لپاره طرحه کړي.
وزارت امور خارجه در سال 95-41 پلان تحت 18 هدف پلانگذاری نموده.
د بهرنیو چارو وزارت په 1995 کال کې یو څلویښت پلانونه د 12 اهدافو لپاره طرحه او پلان کړل. له دغې ډلې د اروپایي ټولنې او کروشیا سره د ستراتیژیکو همکاریو هوکړه لیک لاسلیک کول، د آسیا د زړو کانفرانس د تماس نړیوالې ډلې ناستو ترسره کول او د اسلامي هیوادونو په کانفرانس کې ګډون یې مهمې بیلګې دي.
خو سره له دې چې د ملي وحدت حکومت د خپلو ژمنو د عملي کېدو لپاره یو لړ ګامونه پورته کړي، خو یو شمېر کارپوهان وایي چې د حکومت لخوا د نړیوالې ټولنې سره شوې ژمنې په پوره توګه نه دي عملي شوي. دا دوی په وینا په تېر یو لسیزه کې د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو د مرستو سره سره لا هم په هیواد کې د اداري فساد او مخدره موادو سره د مبارزې لپاره کومه ځانګړې اغیزناکه ستراتیژي نه لیدل کېږي. افغانستان د اداري فساد له پلوه د نړۍ تر ټولو ستر فاسد هیواد وګڼل شو او د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید له پلوه د نړۍ د هیوادونو په ډله کې لومړی ځای لري. د عامه اړیکو متخصصې او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پلاوي د دفتر پخوانی ویاندې نیلاب مبارز ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې په افغانستان کې له اداري فساد سره جدي مبارزه ونه شي دغه مرستې به کوم خاص ځای ونه نیسي.
موضوع بسیار مهم دی اینجا، مسئله فساد است. فساد متاسفانه
دلته تر ټولو مهمه مسئله د فساد ده. له بده مرغه چې لا هم په افغانستان کې اداري فساد په پراخه کچه شتون لري. پرته د فساد له کنټرول او د پایلو د ښودلو به د نړیوالې ټولنې زړه سوړ شي او خلک به هم خپل اعتماد له لاسه
ورکړي. خود از دست خواهد داد.
خو له دې ټولو سره سره نړیوالې ټولنې د خپل ملاتړ او نویو مالی مرستو سره د ملي وحدت حکومت مشرانو ته دا زمینه برابره کړه چې د هیواد روان حالت ته بدلون ورکړي. بل پلو یو شمېر مدني فعالان وایي د نړیوالې ټولنې د ژمنو تعقیب او سمه څارنه کولی شي د پام وړ پایلې ولري. یو له دغو مدني فعالانو او د ښځو د شبکې د مدیره پلاوي رئیس سمیرا حمیدی په دغه ازادي رادیو ته داسې ویل:
پخوانی کنفرانسونه چې د افغانستان په اړه وو په هغه کې شوې ژمنې په کمه توګه عملي شوې دي. د هغه څه په اړه چې نړیوالې ټولنې د بروکسل کنفرانس څخه وړاندې پرې ټینګار درلود هغه د شویو ژمنو عملي کېدل دي، او دا هغه غوښتنه وه چې دولت د یو تعقیبي پلان لرلو ته اړ باسي.
بل پلو یو شمېر حقوقي کارپوهان وایي چې د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ د همکاري یو ښه فضا رامنځته شوې. د دغو کارپوهانو له ډلې طاهر هاشمي ازادي راډیو ته وویل د نړیوالې ټولنې د لا ډېر اعتماد ترلاسه کولو لپاره اړتیا لیدل کېږي چې د افغانستان حکومت د نړیوالې ټولنې په وړاندې خپلې کړې ژمنې په عمل کې ثابت کړي.
د ژوند رنگونه.
زمانم ذاکر ده دوم سم زکاون کې ما د غرمې د خوانه اوسګار يم دل تر اعظم پلار سره کومک کومه ساتونه جوړو ما
پورس کې بچو ساته جوړوي
ورس کې چې سونه راځي مغونه جوړو سپار سونه هغه د اختر ورځي راځي خلک ساتونه جوړي خو بازاري خي پیسې پکې راځي او جوړوي
ل اختر ورا خو به خلک ډیر ناراضي
نه د اختر نه خو به د 200-300 امدا کې زمونږ کور پی روان
خپل د ساتونو جوړول چرته زده کړي
دا مې د پلار څخه زده کړي
پلار د چرته دکان لري
پلار مې لاړ مانځه ته
هغه هم دلته سره
وي او هم دلته ناستي هغه
کوم ډول ساتونه جوړولای شي هر ډول کنا دلته
کوم سات جوړولای شو هر ډول سات جوړولای شو راډو ډیسټار سیکوپاین هر یو چی بس جوړاوي
نن سبا خلک ډیر ساتونه نه کاري ځکه ساتي په موبایل کې وی کنا نو دی خو بس تاسو کار ته توان نه رسولای
دی سخت توان رسیدلای د مونږ کار ته او بعد نه مالدار خلک دا غټ غټ قیمت به ساتونه راوړي دا به دلته جوړاو
کوم ساتونه ښه ساتونه دي
راډو ډیسټار سیکوپاین امیدګا دا ساتونه ښه ساتونه دي ډیر جیګا به ده 50,000 یو لک 2.5 لک د دې به ای سره پکې منس کې استعمالیږي
ځینې ساتونه ډیر زر خرابېږي او به منس کې ځی
پلاستیکی ماشين پکې
یینې دا وجه چې پلاستیکی ماشين باغو کې وي نو که یو څوک غواړي چې پارزانه بیا ښه سات ځان ته واخلي او ژر خراب نسی هغه به کوم ساتوي نسی ډیر قیمت هم نه وي
همدغه ساتونه دی اخلي خلک نه خرابيږي مینس کې ربړي تور هغه پکې وبو سره استعمال یو کال کار کوي خصي
د سرک سرکار کوي کنه دکان
سرک په سر ده همدا جده
ولی دکان نه در تخلاصوي
پیسې کم دي
دلته خو ترافیک نه زوروي چې د سزکه د سرک غاړه ده دلته سي موټر تیریږي
نه نه هیڅ سوګم تنگول نه کوي هغه په خورو چې تنگول پکې کېده د افغانستان د تنگول پکې نشته
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې خبرونه درنو مینوالو سلامونه او خې چرې آی کلم خټین لوخي کارولی او که کارولی مو وی نو څه ګټل لري
ګرتمال دې یو رقم ته ویل کده د تاسو په رقم ته جوړ شوی دغه اندازه جوړ شوی به په بیخ کې تیګه کارول شي
خپل ترموز ما خپل دغه شی من کار اخلي چې هم وګب کې خون کې ډیر په کې دا ډیر ګوډې کې خون کې هغه خټین ګلاس کې سوبچ کې هغه وګب کې ډیر مزه کوي په دې نور مصالحې خو خون کې د مصالحې کې شي
کټوا منګه کندول چاټي مټي او د سينور د هغو خټینو لوخونو مونږ دي شي په افغاني ټولنه کې تر اوسه کارونه یو څه رواج لري موږ نن نه خبرونه هم دغه موضوع ته ځانګړي کړی ده
درنو اوریدونکو کله چې انسان پیدا سوی نو د خپل ژوند د رمچا په مخه پر خپل چاپیریال هررخیز فکر کړي او د چاپیریال لټوکې د ځان په ګټه استفاده کړي ده لالرګوی کار اخیستې د ډبرو پر کارونه هم غور کړي او لخټو هم ځانګړي توکي جوړ کړي دي چې دا چاره له هم دوام لري خټین لوشي د ځانګړي ارزښت په دلودو سره د سیمې په یوشمیر هیوادونو کې له هم رواج لري خو د ټکنالوژي په پرمختګ سره کارونه یو څه کم شوې ده خو په افغاني ټولنه کې تر وړ میل سيزي پورې هم کارونه زیاته و او له هم په یوشمیر کلیوالو سیمو کې د لوشي کارول کیږي د کابل په هنتون د ژبه او ادبیاتو په هنځي د فولکلور استاد په هند احمد شازغم وای چې خټین لوشي د افغاني فولکلور ډیر مشهور توکي دي نو موري وای چې د دغلوشو د جوړیدا ټاکلي تاریخ نسی ټاکل کېدی خو دا باید هیر نه کړو چې خټین لوشي د منځنۍ اسیا هیوادونو مهم او مشهور توکي دي
څومره چې بشري او انساني ژوند د تمدن خاطزي یعنی متمدن کیږي په نن اصطلاح کلتوری او فولکلوری بنسټونه او نهادونه او یا مؤسسه که یو څه خپل هویت له لاسه ورکړي موږ که نورو هیوادو ته وګورو په تیره په ځینو عربي هیوادو کې ترکیه کې مثلا تاسو وګورئ هند کې وګورئ او حتی په غربي هیوادو کې هلته د خپل فولکلوري اصالتونه ساتي هغوی په دې باندې باوري دي باور په دې باندې لري چې زمونږ د یو فرهنګ یو پراخ مجموعه په فولکلور کې پراته ده
نو ما وړي وای چې په اکثر سیمو کې د دغو خټینو لوښو جوړون کې لا همسته چې کولالانې بولی او له خټي څخه ځانګړي توکي جوړوي د لغمان اوسیدونکو جاوید نیازی وای چې د دوی په سیمه کې لا هم کولالان ستاو خټین لوښي جوړوي نو ما وړي وای چې د خټین لوښو د جوړولو تاریخ ډیر لرغونی دی
دا په عموما په پښتني ټولنه کې ډیر سابقه لري هغه وخت نه چې د انسان ژوند شروع کړي یا له شیانو نه استفاده شروع کړي دا له خټینې شیان جوړ کړي دی او لاغه نه استفاده کړي دا په رنگ رنگ شکلونو باندې بیا قرار دا سیکل شوی دی جوړ شوی دی نو شکلونو ورته جو ورکول شوی دی پرمختګ کړه دا کرا د حالت رسیدلې دی یو خدای چې اقتصادي وي ارزانه وي او بل د غټه داد چې اندکه او به وی کا نور سهر سه وي دا غ نه کوي میکروب نه کوي د کې کار سه استعمالې میکروب نه کوي خرابي کنه کار سه پکې واچوي
د جاوید په خبره چې یو شمیر خټین لوښو ته په هر سیمه کې ځانګړي نوم اخلي او شای لیوي سیمه و بلې ته فرق وکړي هغه د خپل سیمه د مشهور خټین لوښو په اړه وایي
موږ د چارټي او منګي د ټولې سلګانه زمنګ په منطقه کې ستدا او دا ځان ته ځان ته شکلونه لري، چې مثلا چاټي غته وایي چې لوی وي خلیم داس لوی وي ډیر وب پکې ځای کی تقریبا د سې دوه غاړې په اندازه وب پکې ځای کی، او منګي بیا غته وایو مون خو منګي بیا د غته وایي چې خزي پیغلې ځان سره ګذر ته وړي په شهرونو کې غته وایي، خو منګي منګي خاص غته وایو چې وړو کې وي داسې وړو کې منګوټه ورته وایي په سلاغه بیا منګي وایو منګا
نو موري ته کړت مالو جنو نور تو کو یاد هم کوي او وای
کرتمال د سی یو رقم ته ویل کده د تست پر رقم ته جوړ شوی وي دغه سند ته جوړ شوی به په بیخ کې تیګه کارول شوی رقم سپین د سین تیګه وکلا کې کلا کې دا به کارول شوی وي کرت په باندې سولوي هم دغه ځین نور شیان لکه د کرت په شکل څو لري دا په کې سولوي او به کوي په کې هم دغه کې او په کې اچوي دا په سولوي
دین علاوه مټای چې ورته وي هغه کې شوملې کې ماسته په کې اچي هغه په اړه معلومات لري
او خو موږ کلیواله سیمو کې ډیر زیات استعمالیږي شړومبې په کې شاربل کېږي هغه هم غټه وي تقریبا د عمر چاټۍ نه هم چاټۍ دغه د چاټۍ له اندازې نه هم لوی وي ځکه چې هغه کې ډېرې شدې ضایع شي بیا هغه په منداڼو باندې په هغه کې شدې هغه وایي مستی وهي شومړې کوي کوچ ته نه بیلوي او شومړې ته نه بیلوي په یو بل لوښه کې اچوي ده
جاوید وایي چې کلالان لومړی له خټو څخه لوښي جوړوي او بیا یې په اور پخوي چې د ماتېدا او تخریب امکان یې کم سي او رنګ یې سور واوړي د کابل اوسیدونکي جمال شاه وایي چې لا هم له یو شمېر خټینو لوښو څخه استفاده کوي او دا ځکه چې د دغو لوښو له استفادې څخه ځانګړي خوند اخلي
د خټو کاسونو ځینه کار اخلو او جکم دی هم د خټین جکی دا ستارب کې جوړیږي او دا غنډې دا ترموز خپل ترموز ما خپل او دغه شی من کار اخلو چې هم وبوب کې خوند کی ډیر حقيقي دا ډیر ډوډۍ کې خوند کی هغه خټین ګلاس کې سوبچ کې هغه وبوب کې ډیر مزه کوي په دې نور مصالې کې خوند کې دا مصالې کې چې دا خو موږ تاسو ته په دري شاید وطن شاید کنه دا خپل اثر کې خلک دي دا د خارج خلک دي د شړندګي په تاسو لور په ناراسي بس دا شیخ له بل لارې کې بس اخلي ځان سره اروپا ته وړي دونه د خپل حقيقي دا وسم دا کاسي دا خوري کاسي دي ترموز دا جګ دا ګلاس دا تاسو مخ په لخت دي دې کې چې ډوړې ماته قسم ډوړې کې خوند کې خوند کې مثلا کړت کې خوري موږ د کوچانی شروع اپ کې راکې ډېر ځایقه ډېر خوند کې برابرې کې رنگونه زړم دي سترم دي کې کوم رنگ تا خو کېږي
د نوموړي په خبره چې پلار هم د غلوش کارول او د ژوند تر ورستیو شیبو په خچینو لوشو کې خواړه خوړل د میدان وردګو اوسیدونکو سمیلوای کله چې کټوه نوې راوړي مخکې لدی چې نور خواړه پکښ پخ کړي نو اول پکښ شیدې ایښوي ترڅو د نور خوړو د پخولو لپاره برابر شي نوموړي وای
د مکه پاس د خط شند د خوري میټر خوخیږي مخ په پختو خوري وایو ډیر جوړې خوان کې وس نه پیغم کاشي ورته چې ورته د قابلیت پر وړ نه پیغم مخ خوري ورته کې ډیر ټوړی خوان کې مثلا یو وخت موږ د اطراف موږ ژوند کول په تنور کې مور بلل به موږ کټي ورته لید خټو دیګي وځو د خټو دیګي کې غوخه په خالي او چغوخه یالم د یو رقم خوان د کول پوسټ به مور سره خو ډیر خوان کول اوسې د چینیا او بعد بلاو دیګي بخارونه تل ولاکې یادی ډوړی خوان دی اس د ما ډیر خو کې اوس منګي کې وبو چې کوم خبرې کې ډوړی خو خلک خوان دي کنه خوان دي یې سحر او چینو ورکس وس نه خوريستان نو مثلا منګایستان زه ډیر خوانم دي د خپل وطنی شانو نصیبات مکار اخلی دی خط و خوری دی خط و گری سی و بور نوی چی کم خب بلاکی مثلا نسو کای سی دیر شان مکا کزی استفادا و کمین گور می نکی لور می نکی مثلا نوالا کی سرائی لرم کل کل پغی کی بوا چوم یا والا کی منگای لرم شاو کلو بکی چوم اسی وام دکی اخی دا نور انجین دی اخچال نکار اخلی زی کل کل یخی دی کل کی بوا چوم یا اونا چوم مال تراتی ایخی نمایش پتاق کی میو لرم
دا پغمان اوسیدون که شغلا بیاوی چی پکتوا یا خطین دګی کې شوروا پخوي او د کټوي شوروا ځنګړي خوند لري
دغه شوروا ډیر ښه مزه کوي چې وخت به یې پکې پخوه پم د خټین دیګو کې کنه کاسي دی بشقابونه دی مثلا ګلاس د خاکستردانیان دی او موږ څه کور کې کار اخلو تر اوسه پورې دغه دی شوروا لپاره د کاسونه کار اخلو ښه مزه پکې کوي او ډیر ښه استام کوي زړی خوکیږي چې پکې دوډۍ وخوري دی بشقابونه هم کار اخلو نو دا هر څه لري سرایی لري جک لري مثلا گلاس لري منگای لري هر څه دی منگو دی تاس دی ملک تولید دنو زخپل های یو رقم شنه و زیره لرم خوخی گیمیم سخت نور رنگونه ایم ستا تور سرمایی دا رنگونه ایم ستا
په خټینو لوښو کې منګی هغه توکي دي چې ډیر مشهور او د شاعرانو د شعر هغه کلمه ده چې شاعران یې زیات کوي. د کابل پوهنتون استاد پوهاند احمد شازغم وایي چې منګی په خټینو لوښو کې د افغاني فرهنګ د غوره فولکلوریکو توکو څخه شمیرل کیږي.
د منګی غاړه مشنه لمن سپینه سنم بل په غاړه زنګی تاویزونه سنم د پښتو فولکلور لمن خورا ډیره پراخه ورته ده او په دغه بڼ کې هر نوع ګلونه شته. په حقیقت کې منګی هم د دې لپاره راغلی ده زموږ تاسو په فولکلوري ادبیاتو کې په لنډیو کې په سروکو کې په نیمکیو کې چې منګی د فولکلوري یا کلتوري ژوند یوه ډیره ښه برخه جوړوله. ولې منګی د شاعرانو لپاره ډیر خوږ و؟ که د منګی شعرونه او سندرې د نارینه و لخوا ویل شوي دي که د ښځو لخوا په تېره چې د نارینه و لخوا ویل شوي دي ډېرې ډېرې خوږې لګي. دا ځکه چې منګی، ګودر، ویاله، کلی، کور دغه ټول هغه د حقیقي کلتوري ولسي ژوند تصویرونه دي.
د نوموړي په خبره چې کوشش باید وسي چې د فولکلوریکو توکو د له منځه تللو مخنیوی وسي او په موزیمونو کې هم خوندي سي.
درنو اوریدونکو، دا وستاسو لپاره د دې اونۍ ژوند په شیبو کې خبرونه. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
Tuhan.